یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې د جګړې لومړی کرښه تللی چارواکي وایي چې تېره شپه د طالبانو پر سنگرونو بمباري کړې ده تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو خبرونه اسدالله لودین اوروي
شمیری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري نن د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ کې پایلو به ترسره کیږي او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو بشپړ خبرونه نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره دبلیو اف پی وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغه ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوې د 3 کلونو مخکې دي او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوې نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي د خپلو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا جګړې او طبي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی او بریدونه په شا تنبول شوی هاشمي وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو کرش میرې اوس ورته معلوم نه دی طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي په دغه سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پایلو به ترسره شي دا ټیم د تیرو کلونو په ورستوي لوب کې تل ناکامه ده سکل دا تل ولې لپاره دغه ټیم چانس ډیر لوړ دی بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتل لوبډله د نو غوړي چې دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په 2 نیټه پیل شوی یو اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیاتې کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه خو زیات کړ چې دای نه غوړي دا ټاکنې صادقانه وي جو بایدن بیا په خپل سرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا او بعد مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې ولسمشر خپل مسولیت نه دی ادا کړی بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر عدلون بدلون تمرکز کړی د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3 کیږي په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی وو او سږ کال امریکا ته وسپارل شو سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستې او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووډ 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنۍ ډول د زرګونو نوو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایروس نږدې 8000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوی وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون لوی ډاکټر سره شهیدلی یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سرګندونی دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شه ده؟ پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی.
تروی بچی او شمیر نور مطالب هم تاسو د رډو لروانې خبرونه اوریدلی شئ. په هلمند کې جګړې سړې شوې دي خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسکونو زره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوې دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. نور بلده واورو. دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د شار درېم او زه د پدغه سیمه کې یم. د جنگ په لومړی کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزې اوریدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوې دي. ما په کومو وټاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتیري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومېږي چې د شپې خوا ډېر په اداره پته کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کړه خال خال یو یو موټر تیریږي. داسې معلومېږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي او پر شاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 5,500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولی تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوه ترسیږي. نو خلک لا هم بعضی په دې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونا نه پیدا کیږي. که پیدا ستو غو کرایه ډیره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یو جوړه کالو او د یو نالیو تل تک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یادې هغه سیمې چې سکوت سوي دي ونیول سي چې دوی بیرته لاړ خپل کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي او یادې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه مرسته او سیاغه څه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه خاص ټول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ لپاره دوی ته خیمې ورکړي. څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی په کمپ کې د مرستې ورسوي. خو دغه چاره لا تر اوسه نه ده سوې او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلې هغه بنده ده. شار د ماسيري په حالت کې دی د شار په لسم دریم حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی د شار څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې دی نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفاتو ارقام زموږ په واک کې نه دي راکړي طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روختون ته د جګړې ګنټه پیان وروړل شوې دي دا روختون د 209 اتیا بستر ظرفیت لري د دې روختون لوی ډاکټر ولی الهام سرملالی بشیر مرکه کړې ده د مرکه په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدوار خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حمله د لودي او هغه د سړی مرمې په جماندې هغه زخمی شو و هغه روغتون ته راول شو په روغتون کې بیا په جیل ډول سره هغه ته لمرنۍ خدمات او عملیات سره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د پګېړه باندې و هغه دن مرمۍ لګیدلې و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شو او هغه روغتون ته راول شو هغه ماشوم هم جوړلې امور یې اوس تر درملنې لاندې ده
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شو زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې لامل ډیر زیات اغیزمن شوی دی د هغوی کړي بي ځای شوی دی او هغوی اکثرا د لشکړګاه خار د خپل کارو سره کډوال په شکل باندې پتوګه دوی بي ځای شوی دی
په دغه ټپیانو کې څومره کسان پر لار او تاسو روختون ته رسیدو ورسته مړسي
کوم ټپیان چې زمونږ روختون ته رسیدلی دي او دوی کولای شول چې په یو نه یو ذریعہ باندې ځان راورسوي دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو لوجنه وو او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لار کې خپل ژوند لاس اور کړی وي طبي خبره ده چې مونږه اندیښمن یو چې هغه ټپیان چې وړي روتون د ځان راورسوي دوی د امنیتی شرایطو لوجنه د نامنی او د جګړې لوجنه دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره روختون ته لاسرسي پیدا کړي روختون ته راورسي نو تابان دوی په پلار کې مړه هم وي خو موږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته اکثره خلک چې کوم بيځه شوی دي هغه دقیق شمیره موږ ته نه معلوميږي خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې لامل بيځه شوی دي او هغوی د لشکرګاه د خار په دوو برخو کې هغوی میشتي یو د عمرې مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفاده وړ نه دي هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي
د بوس روختون ډاکټر ولی الهام لایوی خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی پاړه شخه د لیدای ویل دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي ک طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالی په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي شاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړي او د وویل هیڅ لورې باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپل هدفونو ته رسیدي شي په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړي او د وویل طالبانو پر هلمند د بریټ کولو سره وشو ده چې سولې تشمن ندي امید زهیر مل کابل را سره ده نور تفصیل لدوی اور زهیر مل
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې ښاغلی عبدالله ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. ښاغلی عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې د لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي، نو دوی دا تېروتنه کړې ده او د دې ځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امین باشه که اونا
کدا سه محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به یک شکل دیگه
عبدالله دا هم ویل که طالبان په دې فکر کې دي چې ولسوالی نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسني وضعیت کې دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تېروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تېروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړي دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشارې سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امر الله صالح هم خبرې وکړې، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوی ته وایي چې قرآن پر میز کېږدئ راسره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای باید له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. خغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشارې سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپاوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځای کېدو یې څه نه لرل. زه د تیر په څیر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
شبر صاحب، دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوې وکړې. له ډې ډلې بیا د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب وویل چې دوی سوله غواړي خو با عزته سوله نه، یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. د هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبانو تیر ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي، دوی خپلې اصلي سیمې پرېښي، اوس په خورا بد حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهر مل صاحب، مننه و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وویل چې طالبان تیر وطن کې وي چې شخړې زیاتې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان یې په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ترامپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همداراز د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ترامپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکترانو ده ته وویل چې سږي یې څه نا څه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پر ده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې یې جوړې کړي دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ترامپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دای به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ترامپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ترامپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ترامپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ترامپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ترامپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې او ویې ویل د ترامپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ترامپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضریږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ترامپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. د هورز د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوی او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
پرتن خیرنی جامع او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسیز کورونای ورترغاړي ده د کابل ښار د ویچنډې اریا خارګوټی ته چیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورونی ژوند هم ډیر ښه نه ده. زرګر وای خوراک هي وچډوډي او ځینې وخت سبزی وي. مشر زوی چې ذهنی ګډوډي لري له پیدایښت شاوخوا او کال اوړي خو هم په لار سم نسیتلای.
مشکلات ټول دغه د ساده زمرا باندې دغه مالو نه ساتو، دغه د مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوس وي او زمي تیرو په دغه تر پالو کې اغم درګار در باندې راڅاتي او خوراکم چی شه دا پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بې وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره شوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2400 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څومره د وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول شوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور شوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه چړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبی ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 را کم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره دولان د خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کرونا وایرس له امله د قرنټین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلي چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 120 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ کیږي. خو اوس باور دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بېکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15,000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړل سوي دي. د توغ سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت خواسته وو نه د تجارت خواسته وو. هغه چې ته یې درې دا ناک خبره ده ځکه چې هغه د خپل د کور داسې پنا شی نه لري په یو پوړنې کې راوتلی دي. نو باچې دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس فعلا هم زموږ په هلمند کښې ډېر بد حالات روان دي ځکه چې د بېسل شبکې له هم نشته، شبکې مو کار نه کوي، بندې دي، پر مثال برقونه مو نشته. نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخورو.
افغان یم د کندهار لاسې مې تماس نیول یا پیغام ته پرېږدم. لومړی خو د هلمند جګړه سخته غندمه، یقیناً دا ظلم سوی دی. د افغان ولس سره یو سخته جفا کېږي چې هر څوک یې کوي. دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان ولس څوک زیری یې، یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فیلحال ژمی دی، د ژمي ابتدا ده، ډېره سخته هوا ده. ته باور وکړه چې په ټاکنو کې هم د چا څه نه څه یخ کېږي، د امکانات وخت نه تېرېږي، او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال دي، په سړکونو باندې ژوند تېرېږي. دا خو ډېر په تکلیف دغه مې خبر بالکل ډېره مننه شوژمله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسه جره ډوپ منسنی سپد ولس شپژنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنمرنګ له غزنی پر استول اسمس کې لیکي پر پاکستان او طالبانو باور نه بخښیدونکې جفا ده. حمیده له کلات لیکي ولسمشر د بی رحمه دشمن په وړاندې د افغان ځواکونو لاس پښې تړلې دي. عزیز زابلای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د هلمند عمومي لاره بنده شوې ده، په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډیر زیات کرانه شوي دي، حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز خالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره پر استول اسمس کې لیکلي دي په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګۍ واده جوړ شوی، تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق لکندهار پراستول اسمیس کلی کلی دی ده هلمند ده جگری لعمل ده کندهار بریشنا قطع شویده. عبدالرحمن پراستول اسمیس کلی کلی دی طالبان کسول کوی نولی پا جگره که نولی پا هلمند که جگره پیل کرده. وسیق لبالا مرغاب لسوالی لبادغیس سخلی کلی دی ده هلمندیانو پر کدوال که دو سخت خوشین یو بمباری بایدونی شی. دانش افغان له جلال آباد پراسته ول اسمس کلی کلی هم جګړه هم د سولې خبري دا د اور او اوبو په معنا ده هیڅ سر نه خوري. نن دوی په چې ولایت پروګرام خوست ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون